په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبري خبرونه کړکلې هم په خبرونه کې حال درکو. د جنوبي وزیرستان د کډوالو د ستنېدو د پښتونخوا ولسي تحریک د غوښتنو پاکستان کې د سنټ د انتخاباتو او د پاکستان او هند اړیکو په اړه د بهرنو چارو د سلاکار د تازه سرګندونو د سیمې او نړۍ سره نور راپورونه هم شته. کولمبي د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشي لومبې د مشال خبرونو سر ټکی. د جنوبي وزیرستان د بیکورشو کورونو خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره رجستریشن نن پیل شو. ملګری ملتونه وایي سلویخت میلیونه پاکستانیان صفه تشنابونو ته لاسرسی نه لري. امریکا وایي چې که ایران سره ایټمي معامله حل نشو نو د خبرو اترو چوکاټ نه به ووځي. اوس ته مشال خبرونو تفصیل. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو راهنځات په نتیجه کې د بیکوره شو دریو تر کورونو خپل سیمو ته د ستنېدو په مخه نن په ټانک کې رجستریشن پیل شو. په ټانک کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو لپاره د ادارې یو چارواکي سید عمر مشال ریډیو ته وویل په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد راه نجات په نامه عملیات د 2009 کال د جون د میاشتې په 19مه پیل شوی وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر خیګړې د ادارې یونیسف یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې په پاکستان کې دا مهال سلویخت میلیونه خلک صفا تشنابونو ته لاسرسی نه لري او مجبور دي چې په کلاو ځایونو کې خپل ضرورت پوره کړي. د یادې ادارې مشري گیتا راو ګپتا زیاته کړه چې د دې په نتیجه کې د ډیری پاکستانیانو صحت په خطر کې ده. دا مهال پاکستان په دې برخه کې د هند او انډونیشیا نه روستو دي چې ولسی صفا تشنابونو ته لاسرسی نه لري. اسوسییټ پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې مېرمن ګپتا زیاته کړه دا ستونزه بعد د ناروغو په خبرولو بیا خېټې د ناروغو سبب تلاره هواره کړي او د ماشومانو په نشونما به سخت اغیز پرې باسي. افغان چارواکي وایي چې تېره ورځ په شبرغان زندان کې د قیدیانو لخوا په پولیسو د برید په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي او 10 نور زخمیان شوي. د جوزجان ولایت د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجانی وایي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې چارواکو په دغه زندان کې د چاقوانو او نور غیر قانوني توکو لپاره پلټنې کولې. په دغه زندان کې 700 ښځې او نارینه قیدیان دي. جوزجانی زیاته کړه چې دغو قیدیانو په جیل دننه یو کوټه کې په دغو پولیسو افسرانو برید وکړ او درې واړه افسران یې ووژل. خو د ده په خبره دا معلومه نه ده چې آیا دغه افسران په چاقوانو وژل شوي او که د پولیسو په ناخستو شو ټوپکو باندې. د جوزجانی په خبره دغه پیښې نه پس نورو قیدیانو هم بلوه پیل کړ او د زندان د ساتونکو په پیکټو یې بریدونه وکړ چې په نتیجه کې یو قیدی ووژل شو او 10 نور زخمیان شول. جوزجانی وایي چې بلوه کوونکي طالبان وو. تر دا مهال افغان طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستوندو د سیړنې په مقصد د افغان حکومت یو پلاوی پرون اسلام آباد ته ورسید. ټاکل شوی چې افغان پلاوی له پاکستانی چارواکو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR له استازو سره په پاکستان کې د میشته افغانانو پر ستونزو خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال د راپور له مخې د افغانستان د راستنېدونکو کډوالو د چارو وزیر سید عالمی بلخي د دې پلاوی مشري کوي او د ولسي جرګې ځینې وکیلان یې غړي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخي په اسلام آباد کې د یو شمېر افغان کډوالو د کیمپونو مشر نو ته په وینا کې وویل چې دوی اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له پاکستانی چارواکو سره په دې هیواد کې د میشته راجستر شو او غیر راجستر شو کډوالو پر ستونزو او د هغوی د حل پر لارو چارو خبرې کړي. د راپورونو له مخې په پاکستان او په خاص ډول په خیبر پښتونخوا کې میشته افغان کډوال په دې ورستو کې د پولیسو تر سخت فشار لاندې دي، زورول کیږي او حتی زندان ته اچول کیږي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږي مرکز 2013 کال په دغه هیواد کې د ماینونو لمر د زیانونو تر ټولو خونړی کال بللې. د دې مرکز مشر محمد صدیق راشد له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر میلادي کال کې د ماینونو په چاودنو کې زیات شمیر افغانان مړه او ټپیان شوي دي.
په یو میاشت کې 15 نوي کسان په اوسط ډول موږ ته راپور ورکول شوی دی چې په ماینونو باندې ناچاودو مهماتو باندې شهیدان شوي او یا زخمیان شوي. هغه کسان چې زخمیان شوي دي هغه جدا معلول شوي هم دي.
خاغلی راشد زیاته کړه چې د سړک د غاړې ماینونو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. افغان حکومت او ملګرو ملتونه وایي چې د استوګنې په سیمو کې د سړک د غاړې ماینونو وسلوال مخالفین خښوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي که چېرې تهران سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې یوې قابل قبول معاملې ته ونه رسېدې، نو امریکا به د دغو خبرو اترو د چوکاټ نه ووزي. پرون په خپره شوې یوې ټلویزیوني مرکه کې ښاغلي اوباما ویلي دي چې هر هغه لوسنامه چې وشي لا دمن غربي طاقتونو ته پکې دا اختیار وي چې پخلی وکړي چې تهران خو اټومي وسله نه ترلاسه کوي. اوباما زیاته کړه چې حتی که تهران دوکه وکړه نو موږ سره به دومره وخت وي او د دې جوګه به یو چې عملي ګامونه پورته کړو. ایران سره د دغو خبرو اترو راتلونکي پړاو به د روانې میاشتې پیلسمه کیږي. ایران داوه کوي چې د دوی اټومي پروګرام پورم نه دی او یوازې د توانایي د پیداوار او د ولسی مقاصدو لپاره کاروي. عراقي چارواکي وایي چې د هغو راپورونو په اړه پلټنې کوي چې وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې هېواد یوه بله تاریخي سیمه هم ویجاړه کړې. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو پرون د عراق په شمالي سیمه خورسابات کې یوه بله لرغونې سیمه ویجاړه کړه. د یادې ډلې لخوا دا د دغه هېواد په تاریخي اثارو درېیمه حمله ده. د عراق د سیلګرۍ او لرغونو اثارو وزیر عادل شیرشاب وایي دا ویره شته چې وسلوال به دا سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړي او تاریخي آثار به یې وباسي. خورسابات د داعش تر ولکې لاندې د موسل خارنه په 15 کیلومتره فاصله کې پرتا سیمه ده. او وروسته خبر ده چې د پښتو ژبې د غزل لوی شاعر شمس القمر اندیش د تیر ورځ د ورپېخ ناروغۍ له امله د یو اتیا کالو په عمر کې په حق رسیدلی او په مردان معیارو کې د جنازې مراسم ترسره شو. ښاغلي شمس القمر اندیش د مردان د معیارو په کلي کې د عمر خان کره په کال 1934 کې د اکتوبر په میاشت کې زیږیدلی و او د پنجاب پوهنتون څخه یې په 1991 کال کې د بي اي ډیګري ترلاسه کړې وه. د مشال خبرونو پای.
نن د ګل پورز د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپې لس اتیا پیسې اغستل کیږي او په یو سل دو روپې پنځه لس پیسې خرڅېږي. دا شان یو پونډ په یو سل دو پنځوس روپې پنځه اویا پیسې او یو سل درې پنځوس روپې، یو یورو په یو سل لس روپې پنځه پیسې او یو سل لس روپې پنځوس پیسې، د سعودي عرب ریال په اویش روپې پنځه پیسې او په اویش روپې دیرش پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په اویش روپې پنځه شپېته پیسې او په اویش روپے لستیا پیسے او یو افغانے پا یو روپے شپکش پیت پیسے غستی کی گی او پا یو روپے اتش پیت پیسے خرسی گی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې د ورځې اسمان شین او د شپې وریځ وي. کوټه کې سبا د شپې د باران امکان هم شته. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 19 او کمه 3، بنو کې 30 او 8 او پېښور کې 21 او 10 درجه پورې وي.
اوردونکو خبرونه او د موسم او کرنسی د حال نه خبر شوې. په روانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان کډوال با په شپاړسمه نیټه کورونو ته ستنېد پیل کړي. پختونخوا اولسی تحریک غوښتنه کړې ده چې حکومت ته د بې کوره شو خلکو حقونه خوندي کړي.
زدارم چې قبایل خو پاکستان خپل حصہ نه ګڼي، ځکه چې دوی په زمنګا په لکونه د پاټا د خلکو شنه حد کارونه بلاک کړي. د دې مطلب دا دی چې دا منګا د دوی نه یو په نه یو پکار.
او پاکستان کې د سېنات د چیرمن د انتخاب لپاره د سیاسي ګوندونو حل ځلې روانې دي.
منګم دا غواړو چې کانسټنس سره خبر اوسي. دا مقاوم راځي کیولی دا خو سیاست ته خبرې دي، دا سلیکشن نه دی، الیکشن نه.
د پاکستان افغانستان سیمیون لینا نور راپورنو تفسیری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. رزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي پاکستان دا غواړي چې د هندوستان سره د کشمیر په ګډون ټول ستونزې د خبرو تر د لارې هوار کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې پاکستان په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې مرسته کوي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
تیره ورځ چې کله د اسلامي ملکونو د تینګ ټینک شپږم فورم ته خطاب او د هغې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان دا غواړي چې هند سره د کشمیر، سیاچین، سرکریک او نورې مسلې چې کومې دي هغه د خبرو اترو د لارې هوارې کړلی شي، ځکه چې د دواړو ملکونو له پکار دي چې دا قسمه جامع مذاکرات دې شروع کړي او دا مسلې چې کومې دي داسې د جامع مذاکرات چې کوم دي د هغې د لارې حل کېدلی شي. د سرتاج عزیز وینا وه چې د پاکستان خارجه سیکرټری چې کوم دی هغه بلنه ورکړل شو د هند لخوا هغه ته د مذاکراتو بحالې لپاره نو ضرور به زمونږ خارجه سیکرټری چې کوم دی هغه به هلته ځي هندوستان ته د سرتاجی زیدا هم وینا و چې سارک ملکونو چې کوم سرمشری ز غونډه چې کوم ده هغه ته به هم د پاکستان د دورې بلنه ورکو چې هغه هم راشي او دلته کې سرتاجی زیدا وینا و چې افغانستان حکومت چې کوم دی هغه طالبان او دغه ترمنځ چې کوم مذاکرات روان دي پاغه کې پیشرفت شوه دي او د افغانستان او د افغانانو په مشرۍ کې چې کوم مفاهمتي عمل روان دي نو پاکستان ته هغه کې هم رسته کولو ته تیار دي.
احمد الله اوچ له اسلام آباد تفصیل راکو اوس راځو زمونږ دویمه موضوع ته. چارواکي وایي چې د جنوبي وزیرستان د کډوالو رجستریشن د نن پټان کې پیلېږي او دغه سیمینا به کور شي خلک بعد روانې میاشتې د 14 منټینا خپل کورونو ته ستنېد پیل کی. لارډر اسماعیل خان زمونږ د همکار سیلاب محسود راپور.
د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په کډو مجبور کړی شوی د مسعود کابلیانو 3000 کورنۍ چې پکښې به 24000 سړي ښځې او جنکۍ وړکي شامل وي په دغه میاشت کې بیرته لېږدول شي. دا کابلیان به کله روانېږي؟ په دغه بریښې مې په سولي وزیرستان کې د کابلیانو د قدرتي آفتونو نه د ژغورنې د ادارې ستر مشر سید عمر مسعود نه پښتنه وکړه چې د واپس تک دا مرحله به کلا لگیا کیجی
اون میاشت به 16 تاریخ نا کاخیر و د مسی نو افیو ان شاء الله شری کیجی
کبلون با کوم تسلونا کوم کوم کلو تا درومی
سرو کی سب لویزان لاس کلی دی او د سرارو غ تحصیل شکش کلی دی نو دا تقریبا شپورا کلی دی و دستو ان شاء الله خلق و مازری
سمرا قرانای سمرا کسون با واپس بایی جی
دی مرحلہ شی چی کم ایکسپیکٹڈ کس لوڈ میزو غ کڑای دائی دی دلی سر تحصیلے تقریبا 3000 فیملیز او انڈیویجوال او تقریبا 21000 وڑ کی جن کے شجے نردو تا دو سر تحصیل نتا واپس کی جی
دی واپس تک پا موکے با دا کا بالون تا نغد او نور کم امداد ور کولای شی
مخشی ایک شکی مواد اگر مسید کوم تو میز دی دو جائنا دی ٹانکو دی دی خانم ٹرانسپورٹ ارنج کو دیو پتن گاڑی شیطلن کو چونکہ دور تا خبر داستو چی دا پیسے نیجے چی تی کدور تا نشی لوڑے و خال کے تامینے شی نو دیکھ دیتا ہو کر خاندان تا 10000 کے ان شاء اللہ دی سین پتری ملاوی دی اور دی دگنا علاوہ 25000 پی چی کلا پا 16 تاریخ نخل کو اپاس دینی دی 25000 ای ٹی ایم ہوگیتا ملاوی دی
د واپس تک د پاره با کابلیون رجسٹریشن کلا او چرتا کوي
8-11 تاریخ پورې د میز فری رجسٹریشن کوي فری رجسٹریشن شو د خلک ته میز پر ټانک پی کمپاونډ شن ارینجمنت کړای دی چې فیزیکلی شي ورته خلک ته فری رجسٹریشن هم کیږي.
سید عمر مسعود دا هم ویل چې د سروې کی تحصیل مدی جون لوور اولډ سروې کی شین ورسا 20 کلی رشوڑا 5 کلی شهرانا غړیزای او د تحصیل سره روغا سپیدورای ڈیتاولا گردوائی زواکای سوائی پنگای او مدکی کلیو کبالیون دے دمیر سرا تماس ونسی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
مشال رد وگی اوریدن کو او سرزو د پختونخوا ولسی تحریک جرگی تا کمچ تیر ورس پا پی خور که شوا دا جرگی تا دا وینا پا وخ قبائلی مشران ویلی دی چی حکومت لبا دا بیکورشو خلکو دا حیثیت بدلولو اجازت ورنکی جرگی دا حکومت نا غختن کرده چی دا قبائلی ولس دا حقون خوندی که ورلو لپار دی دا خبرو او ایلانون پزه عملی گامون پور تکی دا شانواز ترگزی راپور.
د پختونخوا ولسی تحریک لخوا په پیښور کې د قبایلي سیمو د ولس لپاره یوه جرګه جوړه شوې وه چې پکې د باجوړ نه تر د جنوبي وزیرستان پورې قبایلي ولس او د خیبر ایجنسۍ نه د سیکانو په نمایندګۍ هم یو شمېر تنانو ګډون کړی و. په دې جرګه کې اول په سیمه ییزو ستونزو خبرې وشوې او وروسته بیا دغه ولس د ستونزو د حل لپاره خبرې وکړې. میالال بادشاه نومې د محمود ایجنسۍ یو اوسیدونکي وویل
زه دا وایم چې قبایل خو پاکستان خپله حصه نه ګڼي ځکه چې دوی په زمونږ په لکونه د پاټه د خلکو شنه حد کارډونه بلاک کړي. د دې مطلب دا دی چې دا مونږ د دوی نوی په کار دا ډېره د افسوس خبره ده ډېره قابل مذمت او شرمناک فعل ده.
د تیرا خیبر ایجنسۍ نه بې کوره شوي سیک ورورولۍ هم په دې جرګه کې ناستې وکړه. یو ځوان منموهن سنگ مشال ریډیو ته وویل
که پختونخوا ته تو ګورې پختنو کوم ته ګورې په هر جنگ کې په هر تاریخ کې هغه داسې منلې شوې ده په هغې باندې صفته نه ده حاصله کړې خو اوس په دې طریقې کار باندې مونږ وال خو دا زمونږ د پښتنو دپاره ډېره د افسوس خبره ده. عمده ټیم دی چې مونږ یوځای شو.
او یو بل سیک څخه مې وپوښتل چې تاسې د کډوالۍ په ژوند کې کوم رقم ستونزې لري.
زما دلجیت سنگ نوم دی. موجوده خو پېښور کې پاتې کېږو. مخکې مونږ تیرا کې وو چې زمونږ کله آپریشن سټارټ شو که نه نو زمونږ غني فیملی بیا واپس پېښور ته راغله. دلته ټول مونږ د کرایې په کورونو کې پاتې کېږو. هېڅ خاص هم نشته. دو 3000 روپۍ باندې به تر منتلي راشن درکې. هغې باندې خو هېڅ هم نه کېږي. هغې باندې خو د یو ماشوم خرچ هم نه کېږي.
او د یاد تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود سر مې هم خبرې وکړې.
آی ډی پی معنی دا چې دې د اقوام متحده میلمه دی. متحده په نوم باندې دوی پاکستان فنډونه اخیستي دي. دا به دته ورنډې کېږي چې کله ټی ډی پی شو نو ټی ډی پی د ته وایي چې ټمپرری عارضي طور باندې به کور شوي خلک نه څه حق لري نه څه وظیفه لري. دا د ریاست مرضي ده چې کله یې خوښ شو یو ځای ته ویشتلې ده کله خوښ شو بل ځای ته ویشتلې. مونږ د دې غنده نه کوو. مونږ ټولو د فاټا آی ډی پی زو ټولو فاټا ولس ته وایو چې په دې کې زمونږ مرسته وکړي. مونږ د آی ډی پی حیثیت بدلولو ته ریاست پاکستان نه پرېږدو.
په دې غونډه کې زیاتره ولس په قبایلي سیمو کې د پوځي چاونیو مخالفت وکړ او دوی هم رای ورکړه چې بهرني امدادونه چې د قبایلي ولس لپاره راځي نو دغه امدادونه دي د سیمو ولس ته پوره پوره ورسولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د شنواز ترکزی راپور تاسو اوریدو. او اوس د پاکستان په سیاسي حالاتو باندې یو نظر اچو. پاکستان کې د سینیټ د انتخاباتو نو وروسته د سینیټ د چیرمین او مرستیال چیرمین د انتخاب لپاره د سیاسي ګوندونو مشرانو هلې ځلې پیل کړې دي او په دې لړ کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن د نورو ګوندونو د سیاسي مشرانو سره تماسونه نیولي دي. له اسلام آباد احمد الله نور معلومات راکوي.
د تیر زیارت پورس شوی د سینیټ په انتخاباتو کې پاکستان مسلم لیگ نون 13 چوکۍ ګټلو وروسته د سینیټرانو شمیرې 26 او پاکستان پیپلز پارټۍ 8 چوکۍ ګټلو وروسته د سینیټرانو شمیرې 27 ورسېده. د سینیټ چیرمن او ډیپټي چیرمن ټاکنې لپاره د پاکستان مسلم لیگ نون شاباز شریف، اسحاق ډار، پرویز رشید او خواجه صاد رفیق کيو پلو د جمعیت علما اسلام فی ډلې، پاکستان مسلم لیگ قاف، عوامي نېشنل ګوند، نېشنل پارټۍ او ایم کیو ایم سره رابطې کړې دي. نو بل پلو پاکستان پیپلز پارٹی هم یادو شو گوندونو سره تماس نیولې دي. د یاد شوی گوند د سینیټ غړي سید اقبال وایي چې سینیټ کې اوس هم پیپلز گوند سره اکثریت دي. نو مسلم لیگ نون لپاره کار دي چې د چیرمن عہده دوی ته پریک دي.
کاري او بل خبره دا هم ده کنه چې چیرمن د بل پارٹی نو بیا با توازن پیدا شي. دا ټول غړي د حکومت یو پارٹی دي نو چې یو کس په کې داسې راشي چې هغه د بل پارٹی نو د جمهوریت لپاره خبره نه. څه پارٹی نه خدا سي دي لکه پی ایم ایل کیو، ان پی، بی ان پی، عوامي
د پاکستان مسلم لیگ نون د قومی اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وای چې دوی ګوند همدا غواړي چې افهام او تفهیم سره د سینیټ د چیرمن او ډیپټی چیرمن ټاکنه وشي.
خبره ده چې دواړو ترمنځ سپیچه خوشي خبره وشي او موږ هم دا غواړو چې کانسنسس سره خبره وشي. نه مقبب راشي کیولی نه خو سیاست دی خبرې کېږي. دا سلیکشن نه دی، الیکشن دی. بایګي هر سړی ټرای کوي دا مقبب راشي چې کیولی چې دیشي داسې ووم شي. زمونږ نن والا چیرمن نه پر نامینیشن دې کړل هغه نه وړي سوبي نه ډیپټي چیرپرسن دې هغه نه وړي سوبي نه هغه بندن مقام ته فائنل شي.
یاد دی چې د روانې میاشتې په 11 نیټه چې د کومو 250 سینیټرانو موده پوره کیږي په دې کې د پاکستان پیپلز پارټۍ 21، د مسلم لیگ نون 8، د عوامي نېشنل ګوند 6، د جمعیت علما اسلام او ایم کیو ایم 3، بلوچستان نېشنل پارټۍ عوامي 2 او د فاټانا 4 غړي شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په پاکستان کې د سینیټ د اوسنیو انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې راغلي دي چې په ټاکنو کې رامنځته شویو ستونزو ته په کتلو سره دا ضروری ده چې د سینیټ د انتخاباتو کم عمل دی په دې کې اصلاحات وشي. د دغه لیکنې مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه د مارچ پر 15 نیټه په پاکستان کې د سینیټ په شو انتخاباتو کې د بد انتظامۍ په حق لیکي چې د هیواد د سیاستدانانو له رویې څرګنده شوه چې په شخصي ګټو کې دلچسپي لري. د رسپانې په خبره د دوی رویه د ضابطه اخلاق له دایره کار بهر وه. رسپانه بیا د انتخاباتو د نتیجې په اړه وایي چې واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي تقریبا یو شان نمایندګي لري چې د سیټونو شمیر یې 26 او 27 دی. بلخوا د عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف په لومړي ځل په سینټ کې شپږ چوکۍ ترلاسه کړې. بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډله او جماعت اسلامي واپس په سینټ کې سیټونه حاصل کړل. ورځپاڼه لیکي که څه هم پاکستان مسلم لیگ نون تر ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کړې خو بیا هم په سینټ کې اکثریت نه لري. ورځپاڼه لیکي داسې نه ښکاري چې اوس د سینټ چیرمن او نائب چیرمن د چوکو لپاره سیالي په شفافه توګه ترسره شي. ورځپاڼه په سینټ کې د فاټا د چوکو په اړه د انتخاباتو نه څو غنټې مخکې په شپه کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین لخوا د صدارتي فرمان جاری کولو په اړه لیکي چې دا تر ټولو متنازعه لانجه وه. ورځپاڼه لیکي کچره دا صدارتي فرمان تر انتخاباتو لږ سات مخکې جاری شوی وي نو پاکستان مسلم لیگ نون د 22 مئی بدلون خلاف غږ پورته کولی شو چې ورسره په یادو ټاکنو کې تر څه حده شفافیت کېدی شو خو داسې ونه کړل شو. نتیجه یې دا ده چې د فاټا د سینټ انتخاباتو نه شو. تر ورځپاڼې په خبره په خیبر پښتونخوا کې په انتخاباتو کې مشکلات مخې ته راغلل چې له امله یادو انتخاباتو کې د 500 غنټو لپاره ځنډ راغلو. ورځپاڼه لیکي تر انتخاباتو پس دا واضحه ده چې په پاکستان کې د سینټ په ټاکنو کې اصلاحاتو ته ضرورت دی. سربیره د سیاستدانانو پر رویو کې هم باید بدلون مخې ته راشي. ورځپاڼه کې پاکستان الیکشن کمیشن په دې لړ کې خپل کردار ادا کولی شو خو داسې ونه شو او د فاټا پاړه د صدارتي فرمان په چیلنج کولو کې چوپ پاتې شو.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د وضعیت او ستونزو څېړلو لپاره د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپوړ پلاوی د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته رسیدلی دی. نور تفصیل له پېښور څخه د ذبیح الله شفق په راپور کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت څېړلو لپاره یو جګپوړی افغان پلاوی د هیواد پایتخت اسلام آباد ته راغلی. سولو پاکستان یو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یونیسیار له چارواکو سره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو بحث وکړي. په دغه پلاوي کې چې مشري د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی کوي د ولسي جرګې ځینې غړي هم شامل دي. د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر په مشرۍ دغه جګپوړی افغان پلاوی تر هغې وروسته پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په دې هیواد په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال د پولیسو تر سخت فشار لاندې دي او په بېلابېلو هیلو بهانو زورول کېږي او ان زندان ته اچول کېږي. دغه پلاوی په پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د دې هیواد د مرکزي حکومت او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکو سره په دغه سیمو کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخی د یکشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د ځینو افغان کډوالو د کمپونو مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی په اسلام آباد کې د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د میشتو راجستر شوو او غیر راجستر شوو کډوالو پر ستونزو وغږیږي او حل لار به راوباسي. دی وایي موږ باید ټول واقعیتونه په نظر کې ونیسو. افغانستان په یو کال کې د 1.6 میلیونه کډوالو د بیرته ستنېدا توان نه لري. موږ هیله لرو چې د پاکستان حکومت به په دې لړ کې موږ سره همغږي وي او زموږ د نظر درناوی به وکړي. موږ به له پاکستاني چارواکو سره د ټولو کډوالو په ستونزو وغږیږو او زه وړاندوینه کوم چې دوی به د خپلو 13 کلونو د بهروانۍ په څیر دا ځل هم له موږ سره موافق وي. د یونیسیار د احصائیې له مخې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشتي چې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې ورته د دې کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. په پېښور کې د افغان کمیشنریټ د تازه سروې له مخې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ډېری برخه په خیبر پښتونخوا ایالت کې ډېره دي چې شمېر یې نږدې 14 لکه 10 زره تنو ته رسیږي.
او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د خبرې نه سره تیراز خېلو کوکی خېلو ناب کور شوی خلک وایي چې د حکومت دوی ته خوراکي مواد ورکول لړۍ او درول دا دی وایي چې د قبیلې د لوړګي او جمرود په انتظامی چوکاټ کې شمارل شوی دی خو زیاتره کورنۍ د باړې په برخه کې ژوند کوي او باید د باړې د خلکو په شان ورسره مرسته وشي. تفصیل فرحات شنواری راکی.
د خیبر جنسی د تیراز خخیلو کوکی خیلو نه بې کوره شوي خلک وایي چې دوی هم د پوځي عملیاتو له امله متاثره شوي دي خو اوس حکومت د دوی راشن بند کړی دی. دوی وایي چې زموږ ځینې کورنۍ د خیبر جنسی په لواړګي او جمرود تحصیلونو کې میشته دي خو بیا ځینې په سلګونه کورنۍ مو د باړې تحصیل په برخه کې ژوند کوي او دغه برخې تر اوسه د وسلوالو نه پاکې نه دي ګرځول شوي. نو باید زمون بند کړای شوی راشن دی خلاص کړی شي. په دې حکله د تیراز خخیلو یو مشر حاجی حکیم خان پر دې مشال ریډیو ته وایي
چې په
46 کې زخه خیل قوم پروت دی، 46 کې کوکی خیل هم شته دی، چې کوم زیری اپریشن لوکال په داسې هم پروت یو، چې کوم دی موږ دا اپیل دی چې مولا د دغو نورو قومونو سره په برابرۍ په حیثیت سره چې کوم دی مولا دا د ایډی پیزو حقوق راوړي چې اوس هم پکه چې دی موږ ښه وشي.
خو بیا د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای او چارواکی عادل ظهور وایي چې موږ په اول کې دوی ته راشن ورکولو، خو اوس مو د نادرا په امر ورته بند کړی دی. دا ځکه چې د دوی په شناختي کارډونو کې د هغو ځایونو پتې لیکل شوي دي چېرته چې پوځي عملیات نشته.
مطلب کلیئرڈ ایریا کا نا اس کا متاثر نہ دی گانا اس آگے پتہ سے چینج کری چکم نادرا ویریفائڈ سے آگے تو ہمیں لاگی کہ چکم نادرا ویریفائڈ نہ دینا آگے تو ہمیں ملے گی.
یا د دیویش د خیبر ایجنسی په باڑا او تیرا کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د دغو سیمو نه په زرګونه خلک بې کوره شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621، په لنډو سپو 2013 14,500، 15,960 او 10,300 کلو هارت ساوری دلی شي.
کارپوهان وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د سختګیزۍ او عدم برداشت زیاتېدو له کبله د ځوان کول په جذباتي او ټولنیز ژوند ژور اثرات پرېوتي دي او سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د ټولنې په کچ هڅو ته اړتیا ده. نور معلومات د عمر دراز وزیر پر راپور کې.
د پېښور پوهنتون زده کوونکی محمد یاسین چې افغانستان سره تعلق لري وایي د دې بنیاد پرستی او انتها پسندۍ سره وجوهات دي.
دلته د تعلیم کمی دی، سکولونه په بمونو لزول کیږي. بل غټه وجه دا ده چې دلته خلک بیکاره دي. بیکاری ده که چېرته خلکو ته د کار سهولت برابر شي. او دریم چې دلته د سټیټ کنټرول نشته په دې علاقو باندې.
د پوهنتون یو بل زده کوونکی فخر عالم افریدی وایي امن طرف ته بیرته راوستو لپاره د آگاهي او تعلیم ضرورت ته
مون په اویرنس باندې بیلیف ساتو چې یو کس اویر نه وي هغه به سخت په جون نارمل جون تیر کیه پیسفل طرف لپاره چې هغه به اګریسیو وي. مثال خبره په فاټا کې خاصدار فورس دی، میجورټی نه چې آل کسان پکې کم دي، الیټریټ کسان دي.
د پېښور په هانتون یو محقق ډاکټر ظفر خان چې نیز دې وخت کې د بنیاد پرستی ختمولو په موضوع پی ایچ ڈی تر سره کړي وای زمونږ سیمو مسلو ختمولو لپاره د پایدار امن ضرورت دی.
الریډی خو زمونږ نه دا غلطی نه شوی خو چې اوس کومنګ وای چې دوباره زمونږ په معاشره کې امن راشي او یو ډیر په امن راشي. امن لګ سات د پاره نه، لګ سات د پاره خو ته په طاقت راولي، ډیر په امن راولي نه په طاقت نه راځي. دا غي د پاره بچ کم دی ته خلکو ته هغه شت ماحول ورکې چې هغه د وایلن سره تل نه شي. نو موږ له ډیر سیاسي معاشي او معاشرتي تبدیلیانی او بدلون راوستل پکاری بخبل معاشره کی.
یو بل محقق ډاکټر فصیح الدین وای د بدمنی او عدم برداشت دلته ډیر وجوهات دي، خو ولې د جنگونو لپاره د دې سیمه علاقائی او تاریخی اهمیت هم د دې بنیاد پرستی والو یو وجه ګڼل شي.
زمونږ د جغرافیا هم پدې کې یو وجه ده، زمونږ تاریخ هم پدې کې یو وجه ده، او مونږ ته اوس خپل تاریخ هم دوباره کتل غواړي چې مونږ د یو غیر جانبدار محقق په توګه باندې خپل تاریخ هم وګورو او مونږ باندې د خپل جغرافیایي حالاتو ته یو نظر کوو چې اخر څو جده چې هر وخت سره سره تحریکی نو هغه یا فاټا ترازی او یا پښتونخوا ترازی چرته بل ځای ته لا نړه.
د ماهرینو په وینا شدت پسندې او عدم برداشت باندې کابو ساتل د یو وګړي کار نه، بلکې د لپاره مشترکه اجتماعي کوششونه پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ
کې مونږه ته دې کې کوم دې هم بس
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
مشال لیډو د وګړي اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمې بجې کېدونکو دي د مجید بابر نو مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامي او نړیوال مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
په جنوبی وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو راه نجات په نتیجه کې د بې کوره شو دریو تر کورونو پولیسو متاته ستنېدو په موخه په ټانک کې رجستریشن پیل شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې د ادارې یونیسف لوړ پوړو چارواکي وایي چې په پاکستان کې دا مهال څلوېښت میلیونه خلک صفا تشنابونو ته لاسرسی نه لري او مجبور دي چې په کلاو ځایونو کې خپل ضرورت پوره کړي. د یادې ادارې مشر ګیتارا او ګپتا زیاته کړه چې د دې په نتیجه کې د ډېری پاکستانیانو صحت په خطر کې دی. افغان چارواکي وایي چې تېره ورځ په شبرغان زندان کې د قیدیانو لخوا په پولیسو د برید په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي. د جوزجان ولایت د پولیسو مشر فقیر محمد جوزجاني وایي چې دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې چارواکو په دغه زندان کې د چاخوانو او نورو غیر قانوني توکو لپاره پلټنې کولې. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې په مقصد د افغان حکومت یو پلاوی پرون اسلام آباد ته ورسېد. ټاکل شوی چې افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا یونیسیف له خوا سره په پاکستان کې د ډېرو افغانانو پر ستونزو خبرې وکړي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ مرکز 2003 کال په دغه هیواد کې د ماینونو د عمل د زیانونو تر ټولو خونړی کال بللې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي چې د تهران سره د ایران د لاجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې یو قابلیت قبول معاملې ته ونه رسیدې نو امریکا به د دوه خبرو اترو د چوکاټ نه ووځي. پرون په خبره شوې یو ټلویزیوني مرکه کې ښاغلی اوباما ویلي دي چې هر هغه لوسمه چې وشي لازمن غربي طاقتونو ته پکې د اختیار وي چې پخلی وکړي چې تهران په اټومي وسله نه ترلاسه کوي. عراقي چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه پلټنې کوي چې وایي اسلامي دولت وسواله ډلې د دې هیواد یو بل تاریخي سیمه هم ویجاړه کړې.
مهم خبر نمبر اور دن کو سرزو اسلام آباد ته چرته چر بیکرم خان زنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او منور شاہ د نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه راټول کړی دی د غدوار راپور نو
جنگ رسپان خپل دایره کې لیکي پاکستان کې د سینټ انتخاباتو نه پس اوس د چیرمن او ډیپټی چیرمن د انتخاب لپاره سیاسي هلې ځلې شروع دي. اداره مخکې لیکي پیپلز پارټي په سینټ کې 20 سیټونه لري او واکمن ګوند شپږ. خدا ګوندونه د خپل غړو په بنیاد د سینټ د مشورولې انتخاب په ګټلو کې نه دي. اداره زیاتوي په دې اوسني سینټ انتخاباتو کې د درغلیو او د هارس ټریډینګ کمی خبرې مخې ته راغلي دي. نو دا حقیقت ښکاره شو چې تر اوسه پورې د سیاست رشتہ اعلی اخلاقي اقدارو سره تړلو کې کامیابی نه ده لاسه شوی. ادارې په وینا هم دې صورتحال لبو چې ټول سیاسي ګوندونو صرف سیاسي شخصیات سینټ ته ولېږل. د سینټ مقصد دا وي چې په دې کې د مختلفو شعبو ماهرین، ټیکنوکریټس، ساینسدانان او استادان ناست وي چې د خپلو تجربو په رڼا کې د حکومت ښه نه ښه رهنمایي وکړي. ادارې لیکي قومي یووالي ته وده ورکول لپاره ضروري ده چې د سینټ مشورولۍ لپاره انتخاب د وړې صوبې نه وکړی شي. ادارې اخري کې لیکي په دې لړ کې سینټ مشورولۍ لپاره بلوچستان سره تعلق لرونکي او د نېشنل پارټي مشر میر حاصل بزنجو او ډیپټی چیرمنشپ لپاره د خیبر پختونخوا سینیټر روبینه خالد نمونه مخې ته راغلی دي. نو ملکی د سینیټ مشورولې لپاره د وړو سبو د انتخاب دارو جان د ستاینې وړ ګام دی. مشرک رسپان خپل ادارې کلی کې تیز بارانونو چې کومه تباهي خیبر پختونخوا کې وکړه نو په هغه کې د منصوبه بندۍ له وجې کمې کې دی شو. ادارې وایي په دې بارانونو کې پیښور، شبکده، چرسده، ډیر اسمیر خان، ډیر منګوره او مومند ایجنسۍ کې کچه کورونا غورځېدو له وجې تقریبا 45 خلک مړه شوي دي. ادارې لیکي که څه منصوبه بندي شوی وي نو ځاني نقصان به نه و. خدا د حکمرانانو غیر ذمېواري ده چې که بلدیاتي ادارې وي نو شاید هغې کچه کورونه پاخه جوړ کړی وي. ادارې زیاتوي دا د حکمرانانو فرض دی چې کچه کورونو د جوړولو اجازت پسې پاخه کورونه جوړولو لپاره خلکو سره مالي امداد وکړي او دا مالي امداد د قرضونو په صورت کې ورکړی کېدی شي. ادارې وایي د تحریک انصاف حکومت نه خلکو ته ډېر امیدونه وو. د حکومت د یو غټ ښار د جوړولو د منصوبې اعلان هم کړی و خو دوی کچه کورونه د پخولو په منصوبې توجه ورنکړه. اوس هم د مخکې په شان صورتحال دی نو بیا د دې حکومت راتلو سره څه تبدیلی راغله د څه چې دی لوس کړی وو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وزیر اعظم میانواز شریف په مشرۍ د پاکستان مرکزی حکومت وایي د ترهګرۍ مخنیوي او اقتصادي پرمختګ یې اولنی ترجیحات دي. د خلیج ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې د دې هیواد د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي چې د لړکې د گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات ډیر اهمیت لري.
ورسپانه د نوموړي د خلیلي کې په راتلونکو مالی کال کې به د متحده عرب اماراتو سره تجارت د لس عرب ډالرو نه زیات شي چې پکې د تیر کال په اخیری سلورو میاشتو کې خواوشه 12% زیاتوالی راغلی دی. اسحاق ډار خلیج ټایمز ته ویلي سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره وزیر اعظم نواز شریف هند سره د تعلقاتو ښه کولو کوشش کوي خو لا هم پکې بریالي شوی نه دی. اسحاق ډار وایي په 2014 مالی کال کې د هند سره تجارت د 2.6 نه 2.2 ارب ډالر ته رسیدلی خو دا ډیر کم پرمختګ دی. ورسپانه د اسحاق ډار د خلیلي کې چې پاکستان د ایران او افغانستان سره هم په یو شمیر دوه اړخیزو معاملو کې همکاري کوي او هڅه کوي چې اول په سیمه کې امن پر ځای شي نو د سره به اقتصادي پرمختګ ته لاره هواریږي. د رازنوموړی وایي د چین سره د یو شمیر نورو اقتصادي منصوبونو علاوه د کاشغر نه گوادر ته اقتصادي لاره جوړیږي چې له وجې به یې پاکستان کې کار روزګار زیات شي. بلخوا دی اکانومیست مجله لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات په دې ورستیو کې ډیر ښه شوي داسې امیدونه را پیدا شوي چې پاکستان به د افغانستان د سولې په بهیر کې مثبت کردار ترسره کړي. د مجلې په وینا په تعلقاتو کې د ودې لوی وجه د ولسمشر اشرف غنی پالیسی ګڼل کیږي. نوموړي په خپل اولنۍ وینا بو کې ویلي چې په خارجه پالیسی کې یې پاکستان ډیر اهمیت لري او افغانستان ته د پاکستانی پوز د مشر جنرال راحیل شریف سفرونه هم د لړکې مهم ګڼل کیږي. دا راز د دواړو هیوادونو امنیتی ادارو په دورستیو کې خپل هیوادونو کې د پولیسو سره نږدې د عملیاتو پر مهال یو بل سره ټینګه همکاري کړې ده. مجله لیکي د افغانستان طالبان چې ویل کیږي د پاکستانی پوز د کنټرول لاندې دي تمه ده چې ډیر زر د نوي منتخب افغان حکومت سره د سولې خبرو تکینی. ځنې سیمایزو او نړیوالو رسنیو لا د وړاندې نه ریپورتونه ورکړي چې د افغانستان د سولې په عمل کې پرمختګ روان دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سرزو نړیوالو چارو ته په عراق کې د لرغونو آثارو ساحو لوټ او تالان روان دي. په تیر یو ورځ کې دریم ځل دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال د عراق د شمال پر لرغونو ساحو چې د نړۍ له بیسارو تاریخي میراثونو څخه ګڼل کیږي حمله کوي. عراقي چارواکو پرون یو ځل بیا د نړیوال ائتلاف څخه د ساحو د امنیت غوښتنه کړې ده. احمد تکل نور تفصیل راکوي.
عراقی چارواکی د دې هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د یوې بلې تاریخي ساحې د ویجاړولو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د راپورونو له مخې د داعش وسلوالو پرون د عراق په شمالي سیمه خورسابات کې یو بل لرغونی ساحه ویجاړه کړه. د عراق د توریزم او لرغونو آثارو وزیر عادل شیرشب وایي دا ویرشته چې وسلوال به دا سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړي او تاریخي آثار به ترې وباسي. شیرشب زیاته کړه چې د عراق هوایي حریم د دې هیواد د پوځ نه بلکې د نړیوال ائتلاف په ولکه کې دی. د دې امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف غږ وکړ چې د داعش د حملو په وړاندې د عراق د لرغونو ساحو دفاع وکړي. عراقی وزیر په بغداد کې د څرګندونو پر مهال لنړیوال ائتلاف څخه چې هلته د داعش پر اهدافو بمباری کوي په دې سیمه کې د هوایي حملو غوښتنه وکړه. خورسابات د داعش تر ولکې لاندې موسل خار په 15 کیلومتره واټن کې پرته سیمه ده. نړیوال ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په 13 ساعتونو کې په عراق کې د داعش ډلې پر ضد 12 هوایي حمله کړي. په دې حملو کې موسل ته نږدې د داعش ډلې پر دوه مرکزونو بمباری هم شامل دي. نړیوال ائتلاف وایي په دې بمباریو کې د داعش ډلې دوه مرکزونه او تجهیزات ویجاړ شوی دی. خو معلومه نه ده چې په دې لړ کې د خورسابات تاریخي ساحه هم شامل ده کنه. خورسابات یا دور شاروکین له میلاد مخکې په اوومه پیړۍ کې د اسوري پاچا دوهم سارګون د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې جنگي کلا ده. دا کلا یو دیوال چې 24 متره سورور دی او 65 لتیګو جوړ دی او اوه دروازې لري. د عراق په شمال کې د نینوا ولایت د لرغونو آثارو د ادارې او مقام جمعه عبدالله وایي د خورسابات اوسیدونکو راپور ورکړی چې د داعش وسلوالو له دې ځایه لرغوني آثار غلا کړي او ځینې نورې په بمونو الوزولي. د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې دوه نورې تاریخي ساحې چې یو په نیمروت او بلې په هاترا کې وي او د یونسکو د تاریخي سیمو په فهرست کې شامل وي هم ویجاړې کړي. د عراقی چارواکو په وینا د وسلوالو د نیمروت ساحه چې 3000 کاله لرغونې وه د مارچ په 6 او د هاترا ساحه چې 2000 کاله تاریخ لري د مارچ په 8 په بلډوزرونو ورانه کړه. لدې مخکې په یو ویډیو کې د داعش وسلوال په داسې حال کې ولیدل شول چې د موسل ښار موزیم لوټوي. په دې ویډیو کې د یو لوی غوي د لرغونې مجسمې د لمینځ وړلو تصویر هم وښودل شول.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی ز خبرونه جمهوریت کې چیرې. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د برتانی اکانومیست مجلې لیکلي دي په افغانستان کې د پاکستان لمرست پرته سوله نشرات لید. مجلې په خبره د افغان ولسمشر اشرف غنی د هڅو باید ملاتړ وشي. دغه لیکنه مهم ټکی عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
اکانومیست مجلې لیکي که څه هم په افغانستان کې وضع ښه نه ده، خو د افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په خاطر اخیستل سوي ګامونه یو هیله راټوکولې ده. د مجلې په خبره په افغانستان کې سوله د پاکستان له مرستې بغیر ناممکنه ده. اکانومیست وایي د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په نویمو کلونو کې طالبان په واک کې راوستلي وو او له هم یې د دې هیواد پوځ ملاتړ کوي او تړلې ډلې او حقانی شبکه نن ورځ هم په قبایلي سیمو کې میشته ده. مجلې کې اشرف غنی د حامد کرزي برعکس د پاکستان خوشحالو لپاره ځینې داسې زړور ګامونه واخیستل چې له وجه خپل سیاسي ژوند په خطر کې واچولې او د پاکستان د سفر په مهال هر ډول پروتوکول مات کړو او د پاکستانی فوج مرکز GHQ ته ولاړی. اشرف غنی دا سوچ کوي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د دې هوا د ترګرو د وحلو لپاره د افغانستان مرستې ته اړتیا لري. مجله زیاتوي چې د سولې راوستلو لپاره باید د اساسي قانون په کچه معاملې وسی او که اشرف غنی په هوا کې د سولې خوشحالي بنیاد ایښودل غواړي نو باید هارو مرو واک په لاندې کچه وویشي. اکانومیست مجله لیکي دا وخت تر ټولو عجله خبره دا ده چې افغان حکومت او طالبان خبرو اترو تکشینی او د دې ترلاسه کولو لپاره د پاکستان مرسته ډیره مهمه ده او د ملکو لپاره باید امریکا او چین هم خپل کردار ادا کړي. د دې ترڅنګ د مجله په خبره ایران او هند هم باید دا پډاګه کړي چې دوی به د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د کېدونکو هر ډول جوړجاړي ملاتړ کوي او مالی مرسته به هم کوي.
پوها رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي؟
د دې روستو خو دې زمې نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ډنګ شوې دي؟
په پاتا کې 550 سکولونه جری تباخله شوې.
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسي؟
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خوندي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا پلور کې لا شاهین بنيري سره.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي پاکستان باید د خبرو ومني چې افغان جګړه یو جوړه مسله ده او د دې د هواري لپاره دا په لومړی ترجیحاتو کې شاملول پکار دي. په مقاله کې راغلي دي چې پاکستان باید د امن د خبرو اترو لپاره خپل اثر وکاروي او پخوانه تیر وطن تکرار نکی. دغه لیکنه مهمه برخه لا ګل آیا زاو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند لیکنه خبره کړی ده. د لیکوال په وینا داسې رپورټونه دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تری په کابل، دوحه او یا په بل ځای کې وشي. افغان طالبانو له 2001 کال راهیسې د امن خبرو اترو لپاره په هغه شرط ولاړ دي چې په کابل کې ګډاګي حکومت سره به خبرې ونه کړي. ورسپنه زیاتوي چې ولې وس داسې زمينه برابر شوې چې افغان طالبان خبرو اترو لپاره آماده شوي او حالات هم سم شوي دي. خو لیکوال وایي دا خبره مشکل ښکاري چې آیا واقعي د افغان طالبانو په صفونو کې د امن خبرو اترو لپاره سنجیدګي موجود ده او کنه. ورسپان لیکي داسې ښکاری چې پر افغان طالبانو له کابل حکومت سره د امن خبره تر لپاره ډیر زیات فشار دی، ځکه کچری طالبان انکار کوي نو داسې خطر موجود دی چې د پاکستان حکومت د طالبانو لوړپور مشرانو او د هغوی کورنۍ له خپل هوا د وباسي. په دې حالاتو کې د لیکوال په خبره طالبانو سره بل لار نه پاتې کیږي، یوازې دا چې افغان حکومت سره خبرې وکړي. ورسپان لیکي چې دوه مسلې موجود دي، لومړی دا چې د افغان طالبانو مشرانو له کابل سره د امن خبرو اترو د پایلو ضمانت نشته، د ناکامۍ په صورت کې به حالات لا نور پیچلي شي. دویمه دا چې امریکا ډیر په ښکاره خپل تګلاره وړاندې کړي چې په کومو شرایطو به له افغانستان په مکمله توګه خپل ځواکونه وباسي. ورسپان لیکي د پاکستان حکومت باید په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره دا مسله په خپل لومړی ترجیحاتو کې وساتي. د دې ترڅنګ پاکستان باید امریکا هم په دې خبرې قانع کړي چې د خپل ځواکونو د وستلو لپاره مناسب وخت وټاکي. ورسپان زیاتوي چې په دې کې بیا د افغانستان مختلفو ډلو او مزاحمت کوونکو ډلو ذمہواري جوړي کړي چې د امریکایي ځواکونو د مکمل انخلا وروسته د هیواد چارې څنګه پر مخ بوزي. ورسپان لیکي کچري امریکا پر دې سلا کیږي چې کابل ته فوزي اډې وسپاري نو مزاحمت کوونکي ډلې له حکومت سره همکاري ته تیاری دي شي. ورسپان لیکي چې د دې موخو ترلاسه کولو لپاره د ټولو ډلو رضامندي او همکاري ډیره زیاته ضروری ده. په مختلفو ډلو فشار اچولو سره دا مخي نشي ترلاسه کېدی. ورسپان لیکي د دباو راوړلو سره دا کېدی شي چې دا ډلې رايوزي شي، خبرو تر ته کېنی خو مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کېدی او دا به اوږدمهاله هم نوي. ورسپان لیکي پاکستان باید دا خبره ومني چې افغان جګړه ژوره مسله ده، دا د افغانستان د خود مختاری او له بهرني قوتونو لاسوهنې نه آزادول دي. پاکستان له پکار دي چې خپل اثر وکاروي او په سیمه کې امن راوستلو لپاره پخوانی تیروتنې تکرار نکړي.
د هر شروع پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم دو بجی. لما فرخنده اسد سرا.
فینانشل ټایمز ورسپانې د سعودي عرب او پاکستان پر اړیکو یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې پر دې موضوع بحث شوی چې سعودي عرب له پاکستان غوښتنه کړې چې نور ځواکونه دی ورواستوي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي ریاض د اسلامي دولت یا داعش وسلوارې ډلې له کابل له یو شمیر ننګونو سره مخ دي. دغه لیکنې مهمې برخې له بوریوال کاکړه اورو.
فینانشل ټایمز ورسپانې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې سعودي عرب به پر پاکستان زور واچوي چې په سعودي عرب کې د خپل امنیتي عسکرو شمیر زیات کړي. ورسپانې لیکي سعودي عرب غواړي چې پاکستان په ریاض کې د امنیت ساتلو په لړ کې ورسره لا نور مرسته وکړي. ورسپانې لیکي چې سعودي عربستان د داعش وسلوالې ډلې له اړخه په ځانګړې توګه له لوی شمیر ننګونو سره لاس او ګریوان دی. د سعودي عربستان لخوا له پاکستانه د داسې مرستو د غوښتنې خبره په داسې وخت کې مخته راغلی ده چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سعودي عرب ته تللی او هلته د خپل سفر په ترڅ کې له پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره لیدکاته کړې ده. ورسپانې لیکي د پاکستاني وزیر اعظم له واک ته رسیدو وروسته دریم ځل دی چې سعودي عربستان ته ځي او په عین حال کې د یو شمیر سعودي سرچینو لخوا په پاکستان کې سخت دریځو ډلو ته د مرستو لړۍ هم دوام لري. فینانشل ټایمز لیکي د پاکستان او سعودي عرب اړیکې له 1990 لسیز راهیسې پر یو ډول امنیتي ګټو راڅرخي. ورسپانه د یو پاکستانی چارواکي له خولې لیکي چې سعودي عرب د پاکستان لپاره یو دوست دی او هم د ستونزو یو سرچینه ده. د چارواکي زیاته کړې ده چې له سعودي عرب سره د پاکستان ملګرتیا هم موقع لري او هم له ننګونو ډکه ده. ورسپانه زیاتوي په منځني ختیځ کې حالات ګډوډ دي او سعودي عرب په عراق او شام کې د فعال داعش وسلوالې ډلې له اړخه له امنیتي اندېښنو سره مخامخ دی. د نواز شریف پخوانی سلاکار محمود دورانی ورسپانې ته ویلي چې پاکستان باید د سعودي عرب د ملګرتیا په لړ کې ځان له نویو تضاداتو سره مخامخ نه کړي.
یالو خزو د ژوند د لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې ل مشال ریډیو واوره زما د ملیحه امیرزاده سره.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې د ورسپانې د نیوز په ونیزه مجله کې د پیښور د ډبګرې بازار د ویجاړې دو دغه بازار نه د هنرمندانو د بدخلې موضوع راخستل شوې ده. په دغه لیکنه کې راغلي دي چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د پیښور ښار د مرکز نه د موسیقي اوازونه تړل شوي دي. دغه لیکنې مهم ټکي د مجید بابر ناورو چې د رباب په غږ باندې پیلې.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز په ونی د مجله کې لیکوال رضوان محبوب د پیښور د سندرغاړو او موسیقارانو د مرکز ډبګرای بازار د شاړې دو موضوع راغستې ده. ولیکي سو کال مخکې د سواد د غرونو په سوري کې د اوشو دریا په غاړه د خپل ملګرو سره ناشتم. د شپې چوپ چوپتیا وه. موږ ملګري د اور نګیر چاپیره ناشتو او دوه ډوله اوازونو ټول ماحول خپل ولکه کې اغېسته و. یو د وشو دریاب د اوبو شړهار او یو زمونږ په محفل کې د ډبګرای بازار سره د تعلق لرونکي یو هنرمند د رباب ټنګار. د لیکوال په خبره دا ډومبې ځل و چې د رباب دې زړه راښکونکي غږ زه د ډبګرای بازار سره آشنا کړم. لیکوال رضوان محبوب لیکي چې تر کلونو کلونو د دغې رباب غږ او د وشو دریاب د اوبو شړهار مې د ذهن په ورشو کې پروت پاتې و. دا د 15 کالو زړه خبره ده. نن سبا زه بیا په خبر دراغلی يم او هڅه مې کوله چې خپل هغو هنرمندانو ملګرو سره ملاقات وکړم چې د خپل رباب د غږ لامل یې زما 15 کاله سندریس کړی وو. لیکوال لیکي چې د دغه هنرمندانو سره د ملاقات په مخه خپل هغه ملګري چې د 400 یو خان دی لورغلم چا چې په سواد کې هغه محفل جوړ کړی وو چې ترننه مې په ذهن کې نقش پاتې دی او د دغه هنرمندانو مې ترې وپوښتل. لیکوال لیکي چې د خپل هغه خان ملګری دا خبر مې کله ووري دا چې اوس نه هغه ډبګرای پاتې ده او نه د پیښور په فضاګانو کې د رباب سندرې. نو ډېر خفه شوم خو بیا هم غوښتل مې چې لاړ شم او تر پیړو پورې د موسیقۍ د خصمانې د غوی جاړ شوی بازار هم ووینم او خپل هغه ربابي ملګرو سره هم ملاقات وکړم. لیکوال لیکي چې هغه ملګری مو په ډېر شواخون پیدا کړل خو نو اوس هغه ډبګرای پاتې وه او نه د پیښور ښار په مرکز کې د موسیقۍ اوازونه. ټول هنرمندان په تیر یو لسیزه کې حالاتو در په در کړی دي او در باب خوږ غږ پرول ترې اوس پاتې دي.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی تیر یا هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د ټول پاکستان د ټریکرز یعنی په غرونو د ختونکو لوبغاړو یو غونډه وشوه چې پکې غر ختونکو خپل تجربه شریک کړي او د راتلونکو لپاره یې ځنې پلانونه وړاندې کړل. منګورې زموږ همکار نیاز احمد خان نور حال رکھے.
سوات منګورا رحیم آباد کې د ایس پی ایس ټریکنګ کلب تر سوري لاندې د ټول پاکستان څخه راغلي ټریکر یعنی په غرونو تلونکو وایي چې په پاکستان کې ډېر ښایسته او ښکلي ځایونه د سیل او چکر لپاره موجود دي. په دا اړه د پیښور څخه راغلی یو زلمی اعزاز حسین وایي
پاکستان کې د دنیا د ټولو نغټې درې سلسلې دلته کې موجود دي. قراقرم دی، هندوکش دی، هیمالیا دی، او نه صرف پاکستان بلکې د ټولې دنیا خلک چې دینو دا سیمه چې دینو دا فینسی کوي دا د دې لپاره د یو الف لیلا شانت حیثیت لري.
په سوات کې د غونډې تابعیا کوونکي د ایس پی ایس کلب یو مشر عادل شاه د غونډې په اړه معلومات راکوي.
د دې انوال ټریکرز میټ اپ بنیادی مقصد خو دا چې ټریکرز کم ټریکس کړي خپل ایکسپیرینسز د یو بل سره شیر کړي. نو د دې نه بیا آینده لپاره که څوک ټریکس کول غواړي نو هغوی ته انفارمیشن معلومات چې په اسانۍ سره میلاو شي.
غونډې ته راغلی د پاکستان الپاین کلب یو سپینګیری مشر سات طارق صدیقی وایي
ٹریکنگ ایسی چیز ہے جب ہم ویلڈرنس پہ چلے جاتے ہیں
ٹریکنگ داسې یو شی ده چې مونږ کله لرې پرتو سیمو ته لاړ شو نو د فطرت سره زموږ رابطه وي او فطرت مونږ ته پخپله ښودنه کوي. په دې کې کردار سازی کېږي. همونږ د دنیاوي شیانو څخه لرې یو، نو ځکه مونږ د فطرت ماحول نه زده کړه کوو او زموږ وجود د سختو برداشت کولو جوګه شي.
اونډې
ته راغلي د میډیکل یو زده کوونکي لوبنا وایي چې دوی هم په غرونو ګرځي او دینا دوی ته ډیره فائدہ ده.
ایز ا میډیکل سټوډنټ میډیکل وایز سره بزویم چې خدای هیلپ لپاره ډیر خدای میډیکل سټوډنټ اسیم ډیر زیات چې دی سټڈی او دی کې نو نیچر سره ایکسپوز نه وي نو ٹریکنگ ته چې دی لار شي خوي هیلپ لپاره ډیر زیات سکون وي او ډیر زیات خوي پکار دی نور تم چې زی
د ټریکرز د غونډه کې فیصله وکړه شوې چې راتلونکي وخت کې به کوم کوم کلبونه د پاکستان کوم کوم سیمو ته د ٹریکنگ لپاره ورزي. یز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
څوښتا کرشتا چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لار وخی
د ماشومان مې غوې کې ما ډې کنده تا پور ځان د سيزن ګل ما د ماشومان بچو بچا پډې را شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
کله موږ ته کارتون راکړو و سي موږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شفاف پاره کې اول درته ته دا کې درس بنای.
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلقو غاق.
اردونکو د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلې یو په دغه شیبو کې تاسو د پاره د کرن خان په واسطه د سندره وړاندې کو پر روانو خبرونو کې زمون نور ملګری راځي او د لړۍ با تر مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سهار د خبرونو نه خپل قرب شاین بنری د اجازه ورکې ده. الله پامان.
چار ناری کچیاری دن کم گلو گلزار پکیخ کاری گی دردو پرہار پکیخ کاری گی بل تن خیار پکیخ کاری گی تصویر دیار پکیخ کاری گی تصور شیش چزڑا تو نی سما پرنا کپ تیار زی زما دستر گو نو بزی چز جول دے اما او دے پتس زی جانان دے بلا وطل تنازی دا پل پی زوان دا مارگلی پکن ڈوک دما چی چرت زی بدر سر یما او زری زری بدر سر پاخوالا مل شمسا پرا گدر تمزا زر زر شال دلون گی گی و گلالے گلالے چار چار یخ شمال لگی گی و گلالے گلالے چار چار یخ شمال لگی گی
دے ہلے
ټولې صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسې د
د هر شروع پورس پوکم یولس بجے او د هر زیارت پورس پوکم دو بجے. لما فر